دوستانو ستړي مشهید ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې محرکه لکو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان شمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او دوی د عملی اقداماتو په تمدي ولسمشر د خبره ازادي رډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړی ده. دا به موري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه کړی، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اندو زما نور همکاران مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم ستړي مشهید خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی طالبان خپلواک دي او په خپل باید پریکړه وکړي. هغه د خبر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وی د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. تر اوسه پورې 9 کسان وژل شوي. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. پوره خبرونه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی طالبان خپلواک دي او پخپله باید پریکړه وکړي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه.
د سولې پلان اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته موږ دریځ داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي، اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
ښاغلی غنی په دې ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان شوې ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې او دای د عملی اقداماتو په تمه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. پاکستاني چارواکو او د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل د دغو ډلو ترمنځ جنگ ورستر بلې سختي یو نن شپږمې ورځ ته داخل شوی. د هغه خبره په تازه وژل شوی کسانو کې د داعش 15 بهرني غړي چې پکې د داعشیانو 3 خزي او یو ډاکټر شامل دي وژل شوی او اخوا د وسلوالو طالبانو 4 غړي هم لمنځه تللي. د جوزجان چارواکي وایي طالبانو او داعش ډلې په درزاب کې جنگ پیل کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي هغه طالبان هدف ګرځیدلی چې د اوربند مخالفت کاوه. د هلمند ولایت د مطبوعاتو دفتر دا خبره نن خبره کړې ده. د هلمند والی دا خبره وروسته د هغه کړې چې تیر شپه په ګرشک لشکرګاو مارجی کې په څلورو هوایي بریدونو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د هلمند امنیه قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې او طالب قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی چارواکي وی په دې ولایت کې یو تن له 15 کیلوګرامه هیروینو سره نیولې ده. د غزنی امنیه قومندان فرید احمد مشال نن خبر اعلان وکړ ویل چې نیول شوی کس نقیب الله نومیږي او د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی و. د غزنی امنیه قومندان وی نیول شوی کس غوښتل غزنی ښار ته د مخدره مواد انتقال کړي چې د امنیتي منصبینو له لوري وپیژندل شو او ونیول شو. تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پولیسو لخوا د مخدره موادو د قاچاقړونکو د نیولو خبره شوې ده. ورزود سیمیا او نړۍ خبرونو ته د امریکا او روسیې ولسمشرانو په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. د دوی لیدنه نن تر 3 بجې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې د فنلند په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل شوې ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ تر دې یوازې 2 ساعته مخکې په ټویټر کې ویلي و چې د واشنگتن د پخوانیو کم عقلیو او اوسنیو غولونکو څېړنو په خاطر زموږ اړیکې له روسیې سره هیڅکله دومره نه وي خرابې شوې. له غولونکو څېړنو د امریکا په انتخاباتو کې د امریکا د خاص مفتش رابرټ مولر لخوا د روسیې اسوهونو د تورونو د څیړلو هدف ده. ولسمشر پوتین پرون شپه هلسنکی ته رسیدلی و خو ولسمشر ترامپ پرون شپه هلسنکی ته رسیدلی و خو مخکې ویلی و چې دی لیدنې ته له ډېرې تمې سره نه ورځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړی وار دی چې په دې اندازه یوې لوی غونډې ته ورځي. ورزو د ګورجستان په لور چې هلته هم یوه پیښه شوې. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په یو کان کې د یوې پیښې له امله څلور کان کیندونکي وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په دې اړه په خپاره شوي بیان کې راغلي چې دغو کسانو ته په مندلي کان کې چې له پلازمېنې تبلیسي لویدیځ پلو ته په لرې پراته ښار تکیبولي کې پروت دی زیان اوښتی. ویل کېږي د میتان ګاز د چاودنې له کبله په دغو کان کیندونکو د یو تونل چت لوېدلی. په دې اړه تحقیقات پیل شوي. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې هم په همدې کان که شپږ نور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل وو. او وروستی خبر دا چې د قزاقستان چارواکو ویلي دي د هغه بس د سوځېدو د پیښې په تړاو د عاملینو د محاکمه به د جولای په شلمه وشي چې پکې 250 کسان وژل شوي وو. دغه بس د جنوري په میاشت کې د قزاقستان په یو ولایت کې سوځول شوی وو. د قزاقستان چارواکو ویلي دي چې د عاملینو محاکمه به د جولای په شلمه د یرګیز په محکمه کې وشي. ټول نیول شوي کسان قزاقان دي چې ویل کېږي د تخنیکی غفلت هم در از د خراب و موترو د کارولو په سبب تورونه پرې لګېدلې دي.
دوستانو زموږ غږ لاساته یې راډیو نوریس مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره په یوې سانګړي مرکې کې د پاکستان او افغانستان پر روابطو، په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد پر رواني مبارزې او همدارنګه په راتلونکو انتخاباتو غنو نور مسلو خبرې کړې دي. د ولسمشر مرکه به د ازادي رادیو په ورستیو خبرونه کې خبريږي، خو وسی غټه کې در سره په دې خبرونه کې شریکو. دا بام واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه کړي، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو غورځنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمېر پلویانو په یوه اعتراضي غونډه کې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته ستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه وکړه. دا هلمند ولی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي هغه طالبان په نښه کوي چې د سولې سره مخالف دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر غنی د خبره له ازادۍ راډیو سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خوښنه نه دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. ولسمشر غنی سره د ازادۍ راډیو په دې مرکه کې ولسمشردام ویلي چې پاکستان او د سیمې هیوادونو ته یې په ډاګه ویلي چې انتخاب ستاسو دی، غواړي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو د وصل په یوه نقطه بدل شي او کنه د ترهګرو او ګډوډۍ په مرکز واوړي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د مرکه زما همکار رضوان مراد کړي. په تیر خبرونه کې مې له خغلی مراد نه د دې مرکې جزئیات پوښتل او ورنمې پوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبرو کې مهم ټکي کوم وو.
په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي رادیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونه وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملي اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. ده ویل چې د پاکستان سره په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو ته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویلي دي چې تاسو دوه انتخاب لري، یا دا چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي او یا په ګډوډۍ یا تروسم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویلي دي چې د ژمنو معیار عمل دی او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ اسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ اسیا سره. ان صاحب د داعش موضوع منګل تللو ولسمشر سره یاد کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې او دا چې د تللو ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. دا ویلې چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پرېکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتمن کوي. خو ده دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده. د ده په خبره او ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د هغوی برید وکړ، نو دا واضح ده چې داعش د افغانستان نه دی او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړه، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو، د اساسي قانون غوښتنه هم دا ده. او د غراضې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاده کړو. ده ویل چې دا د ده د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوال ولري او هر ډول وسلوال چې ولس ترې په تنګ وي او د ولس ژوند یې تریخ کړی وي د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او دی د عملي اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې له پاکستان نه خواشینی هم نه دی خو په اړه یې ډېره خوشبیني هم نه لري.
له افغان ولسمشر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه
ایموک دریز داده از طالبان مستقل دی و خپل مستقل تصمیم نیسی. امروز طالبان نه امرای قوی بندری مصادف هستن، نه امرای حکومت وردی، طرفشان علمای تعداد دی دایش کم سوای اما پدیده لباد دینا بلا ترکی.
لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره دا مفصله مرکه سبا د سهار په 8 او 9 بجو، د غرمې په 12 او د ماسپخین په 1 بجه له ازادي راډیو باندې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته دې ته زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو وویلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته زړه ښه کول مهم ګام ګڼي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د امریکا د دې اقدام په غبرګون چې له طالبانو سره به مخامخ خبرې کوي وایي دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابولی شي. ښاغلی سلیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د هر هیواد او یا بنسټ له هڅو چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هرکلی او ملاتړ کوي.
چې موږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح دپاره لارې همواري کړي یا د تفاهم دپاره هغه مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه کارونه ترسره کړي، یا نو موږ هغه نه استقبال کوو او موږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکي ګڼو د صلح دپاره، د تفاهم بین الافغاني دپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپل لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کولو ویلي دي. که څه هم نیویارک ټایمز په خپل راپور کې د چا نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی او په باور یې په دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د 10 کلنې جګړې ختمېدو ته یو روښانه څرک بللی دی. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لوری بللی، خو امریکا په خپل د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بیولو ټینګار درلود. افغان حکومت هم تل دا ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت د افغانانو لخوا پرمخ وړل کېږي. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د ختمېدو په برخه کې مثبت ګام بولي، وایي لرې نه ده چې د طالبانو ملاتړي هیوادونه به د دغې پروسې د ناکامولو هڅې وکړي.
دواړه طرفونه باید له دې ځای نه کار واخلي چې نورې خارجي مداخلې ته اجازه ورنه کړي. د سیمې هیوادونه باید افغانستان د اوسنۍ پروسې، د سولې د پروسې دغه لړۍ او دغه دغه وضعیت خراب نه کړي. خپل شخصي او سلیقوي غوښتنې باید په ځای نه کړي، ځکه اوس داسې یو مرحله ده چې د سیمې هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چې یا په افغانستان کې خپله ستراتیژیکه ژورتیا غواړي، هغوی به تلاش کوي چې یا په پروسه کې او یا هم د طالب او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د ده په وینا په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو تر کنفرانسونو وروسته اوس د سولې د خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملي اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هڅې هم بې نتیجې نه شي پاتې کېدی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند والی وای هغه طالبان په نخښه کوي چې د سولې مخالفت کوي. تورن جنرال محمد یاسین په یو خبري غونډه کې ویل په دې ورستیو څو ورځو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو و مهم قمندانان او د هغوی نه ملګري وشل شوي. په هلمند کې د کوچني اختر په مناسبت د اوربند پر مهال جګړې کمې شوې وي، په دې ورستیو کې بیرته زور اخیستې. له سیمې څخه د الیاس تای رپورټ اورو.
د هلمند والی وای د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلواله طالبانو په هغو مشرانو او غړو پسې هوایي بریدونه ډېر کړي دي چې د سولې د بهیر مخالفت کوي او یا د کوچني اختر د اوربند پر مهال خپل جنګیالي د اوربند ماتولو ته اړ کړي وو. تورن جنرال محمد یاسین په یو خبري ناسته کې وویل په نادالي، مارجي او نهر سراج ولسوالیو کې پر یو شمېر مهمو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي او د طالبانو و مهم قمندانان او د هغو نه غړي او ساتونکي وجلی دی
چې یو عملیات د مارجی په ولسوالۍ کې ده، یو عملیات د بابا جی په ساحه کې ده، یو هم د بغرانیانو په ساحه کې ده او بل هم د یخچال په ساحه کې ده. چې په دې څلور واړه عملیاتونو کې و قمندانان له منځه تللي دي او نه غړي دي. چې دغه و قمندانانو کې هغه قوي قمندانان عبارت دی سید امیر احرار دی او همدارنګه حاجی قاصد دی، محمد میر شبکه خواجه دی او د مولوی رقیق قریب په نوم دی او مخلص په نوم او الغازی او پکول په نوم قمندانان شامل دي. نو چې دوی له منځه تللي دي او د دوی سره نه غړي له منځه تللي دي.
ولی ول یاد ځنګړي هوایي عملیاتي د ولسمشر په امر د حکومت لخوا د ورسي اوربند تر پای تر رسیدلو وروسته پیل کړی دي. هغه خبر اعلان وتول ډیر ژر به په هغه سیمه کې هم د مځکی او هوا د لارې عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لویدلې وي.
نظامی شورا د مخکنی پلانونو په اساس خپل عملیاتي پلانونه لري. هغه ساحه چې دشمن په مخ کلونو کې تصرف شوی دی، د هغه د هر یو نیولو لپاره په وخت او زمان سره پلانونه لري. نو یو هم زمنګ دا پلان دی چې عملیاتونه به شروع کیږي او دشمن نه بساهې تصفیه کوي چې دا لړۍ بالکل روانه دی او دا هم دغه لړۍ دی دغه نه چې موږ دشمن په نخښه کوو بل اخر ساهې د دشمن نه تصفیه کوو.
تر دې وړاندې په نادالي کې د چنجیر او لوی مانده د سیمو په امتداد عملیات پیل شوي وو چې د روژې د وویشتمې نه د اختر تر پنځم پورې د حکومت لخوا د سی اوربند په خاطر ودرول سول. اوس ویل کېږي یاد عملیات بیرته پیل کېدونکي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د تازه څرګندونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې تش تبلیغات بللي. زمیر کابلو په دې وروستۍ کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاتې خاورې حاکمیت لري او داعش د افغانستان په 9 ولایتونو کې فعال دی. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د دغه هیواد له 11 ولسوالیو پرته په ټول افغانستان حاکمیت لري او ورځنۍ چارې یې کنټرولوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندي وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاتې خاورې حاکمیت لري.
دا نظریات فکر کوم چې زیاتره تبلیغاتي نظریات بی او په افغانستان کې مونږ د ټولو تروریستانو په مقابل کې خزرفیت لرو او اوس کولای شو چې تاسو ته دغه څه وایو چې په افغانستان کې ټول د ولایات مرکز از مش پلاس کې دی، په غیر د یو ولسوالۍ نو ټول ولسوالۍګانې د دولت تر حاکمیت لاندې دي.
خغلی رادمنی شوی افغان امنیتی ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې د جګړې ورتیا لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری اژانس ته ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاته خاوره واکمن او خلک یې له قضایي پرېکړو راضي دي. خاغلی کابلوف دا هم ویلی چې داعش یا اسلامی دولت ډله د افغانستان په نه ولایتونو کې فعالیتونه لري، تر ډیره د دغه هیواد په شمال کې او شمیر یې هم 10,000 وسلوالو ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک ثابتېدلی شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش وسلواله ډله اوس مهال په کونړ، نورستان او جوزجان ولایتونو کې ځپل شوې او د ننګرهار په یو شمیر غرنیو سیمو کې پر وړاندې عملیات روان دي. خاغلی کابلوف په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي چې روسیه به د روان اوړي په وروستیو کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د خبرو په تړاو په مسکو کې یوې ناستې ته دعوت کړي. هڅه مو وکړه چې د دغه سرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د خبرو مسولیت پر یو بل واچوه. وسلوال طالبانو ازادي راډیو ته په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې یاد کړل. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان لپاره د روسیې دا ځانګړی استازی د افغانستان په اړه دا شان سرګندونې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم دې ته ورته سرګندونې کړي چې د افغان دولت له توند غبرګون سره مخ شوي دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي تاریخ ته په کتو روسیې کله هم افغانانو ته ښه نیت نه درلود. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد اسیف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ایران دا نور افغان ملکونه دی، هغوی ټول سره یو برنامه لري روسانو سره. دوی قطر افغانستان کې دوی سوله نه غواړي، دوی په خپله هغه شرایط غواړي چې باید په افغانستان کې تطبیق شي. یو د دوی شرایط دا ده چې له افغانستانه باید ناټو ووځي، یعنی د دوی هغه شرط اساسي شرط دا ده.
ښاغلی صدیقي د زمیر کابلو فروستیو سرګندونو ته په سیمه کې د امریکا او روسیې د رقابتونو نوم ورکوي، وایي چې روسیه په دا شان تبلیغاتو سره غواړي چې په افغانستان کې د خپلې پخوانۍ ماتې غچ واخلي او په یو ډول امریکا هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې پاتې راغلي وښيي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټوي د رسنیو له کارکونکو سره د کاري تړونونو د بهیر ظالمانه دی او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د دې کمیټې یو مسول صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې پر حکومت انتقاد وکړ چې دې برخې ته جدي پاملرنه نه ده کړې او قانون نه عملي کوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې له ځینو هڅو یادونه کوي، وایي د رسنیو له چارواکو سره د کار د قانون د تطبیق په اړه خبرې روانې دي. نور تفصیل د ناجی صافی په ریپورت کې.
د رسنیو له کارکونکو سره د کاري تړونونو د سرنګوالي په تړاو تر اندېښنو وروسته د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه هم په رسنیو کې د کارکونکو د ګمارنې او د دوی د حقوقو او امتیازاتو په اوسنۍ تګلارې انتقاد کوي او ظالمانه ګڼي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخي رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستونزې یو لامل حکومت دی چې د رسنیو اړوند د قوانینو او مقرراتو د تطبیق په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
رسنیو کې هم دا اوس دغه ظلم ادامه لري. د خبریالان چې قراردادونه لري، دا قراردادونه د کار قانون پر اساس نه دي، د مقرره پر اساس نه دي، یو ظالمانه قراردادونه دي چې دوی مجبور دي دغه قراردادونه لاسلیک وکړي. د قانون پلي کول او تطبیق د حکومت دنده ده. په دې خاطر چې د رسنیو په سکتور کې د طرز تاسیس مقررات تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
خغلی توفیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د رسنیو اړوند د مقرراتو او قوانینو د تطبیق لپاره جدي ګامونه واخلي. د خبرې داسې محل کیږي چې د خبريالانو ملي ټولنې ویلي چې د رسنیو 80% کارکونکي د کار د قانون لمخې نه دي ګمارل شوي. د دغه کمیټې تازه موندنې ښیي چې په هیواد کې اکثره خبريالان د خپلو حقونو او امتیازاتو په اړه چې د نافذه قوانینو پر بنسټ ورکړل شوي ډیر کم پوهاوی لري. د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس فهیم دشتی تیر ورځ رسنیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې تړاو په سلر وشتو ولایتونو کې نظر بوختنی کړي او پیلې سرګندوي چې له رسنیو سره د خبريالانو اتیا سلنه کاري تړونونه د کار د قانون پر بنسټ نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خصوصي سکتور په ځانګړې توګه د رسنیو د کارکوونکو او حتی د دوی د تقاعد په برخه کې ستونزو ته د رسیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد سیول دوی سو ځلې د رسنیو له مسؤلینو سره په دې تړاو بحثونه کړي.
موږ ټول هغه قراردادونه چې په ادارو او رسنیو کې کیږي بیا ځلې غوښتي او هڅه کوو چې په دې برخه کې جدي بدلونونه رامنځته شي تر څو د کارکوونکو د ګمارنې او لرې کولو پروسه جدي شي او موږ وتوانیږو چې د کار قانون په سمه توګه پلی کړو.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د مسؤلینو له لورې د کار قانون د نه پلي کېدو په تړاو انتقاد کوي. وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړې دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن ویل دغه ستونزې ته د رسیدګۍ لپاره به په نږدې راتلونکي کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په غړیتوب یوه کمیټه جوړه شي چې د تړونونو د څرنګوالي او د رسنیو د کارکوونکو د امتیازاتو د موضوع په اړه به جدي غور وشي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غږ لاساته ایرانیو ناوړی هڅه کیږي چې د برېښنایي موټرو ظرفیتونه زیات شي. په جرمني کې دا ډول موټر لپاره یو چټک چارجر هم جوړ شوی دی. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې برقي یا الکترونیکي موټرونه په ډېرېدو دي، هڅه کیږي چې د دغو موټرو د بیټریو قوت زیات شي او د چارج کېدو وخت یې رالنډ شي. په جرمني کې د موټر جوړولو یوې کمپنۍ د الکترونیکي موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ کړی دی. د دې چارجر په مرسته د 400 کیلومتره لارې لپاره چارج چې اوس 80 دقیقې وخت اړتیا لري 60 دقیقو ته رالنډوي. پورش کمپنی په برلین کې د خپل دفتر مخته دا چارجر کې شوت. دا چارجر له برېښنا سره وصل دی او د ته تیار دی چې د خلکو د موټر بیټری چې تر اوسه پوري په 80 دقیقو کې چارجېږي په 100 دقیقو کې چارج کړي. د کمپنی ویلي چې په 60 دقیقو کې د دوی چارجر الکترونیک موټر ته د 400 کیلومترو مزل کولو امکان یا انرژي برابروي. اوس دا چارجر د پورش کمپنی مخته په ازمیشتي ډول ځای پر ځای شوی، خو ژر به د جرمني په نورو برخو او امریکا کې هم نصب شي.
ستاسو لا پیغامونو
الو السلام علیکم زوبین رابدین مصادر د بادغیس ولایت د بالامرغاب د لسوالی د بوکنه کړی و چې دونکو مزاغلی د تفریرات کې ماجری او زموږ ځنګ نه واټابه د نړۍ سماجرو نام د موږ د شپږنې څخه د هیله د چې موږ ځغ به تر وزر په دې چې مستنای سره کو سلام. الو السلام علیکم رمضان غوالی مو
سنایت صحا ایما خلاف یو دا غږه دا ونی تا خاص چې بیا د فوټ سی او سازه راولې دي زمونږ د لاکانو په بایو دا سرک په کې د زوبل دا شیرو دا سرک باندې فور پایر کې موږ یو څه ډېر په تشریح یو په دې وږي چې کوم خاص کې دي یعنی غاو پری چې سرک باندې کار په دې کې موږ یو څه ډېر په تشریح کې کار وشي نو یو څه ورته خاصه باندې چې موږ پایو.
السلام علیکم ز ولی جان د هلمند ساسره طارق کیما زما یو دا هله ده ز خپل انتی سره ما او دا هله مې ټول مو مسلمان څخه دایم د کوم یو کار د چن موډل ته تر اوسه څنګه ماشه باندې او دی غواړی چې مخصونه مت نه راکې ولی په دغه کورونا په سی دی زینب په سی دی بچان رو دیو شل نه غواړي دا دی مخصونه پر باندې کینن نو سبا ماش تر کو نن نو سبا ماش تر کو زموږ دا صدر مې اشته چې ورته مخ نه درکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. دوستانو دی خبرونه په دوهمه نمایي کې مو په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د غورځنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم د یو شمیر پلویانو پر هغه اعتراض خبرو چې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته ستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د رسیدلو شاوخوا 643 شکایتونو د ارزونې پړاو یې پیل کړی. او دا به هم واوري چې د افغانستان بانک رئیس وایي بهرني اسعار په 13 ډالر د هیواد له 5 رسمي بندرونو بهر ته قاچاق کیږي.